السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. ولسمشر اشرف غنی وایي د محمد حنیف اتمري استعفای د ملي ګټو په پام کې نیولو سره منلې ده. د سولې ولسی حرکت غړي په پلي مزل بغلان ته رسیدلي. په روانه خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. خو په سر کې خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت سلاحکار له پوست د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منظور کړې ده. د ایران پارلمان په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابوالي ته په پام سره د اقتصادي او مالي چارو وزیر ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه له دندې لرې کړل. د امریکا د مخکښ سناتور جان مکین د مړینې په اړه د نړۍ بېلابېلو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاحکار له پوسته د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منظور کړې ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغه پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاحکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونې کولې وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا وي چې نن هغه ته وړاندې کړې وې رد کړې. حمدالله محب چې په واشنګټن کې د افغانستان سفیر و او نن د ملي امنیت د نوي سلاحکار په توګه رسمي دنده پیل کړه وایي چې له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پراختیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کروشیا ولسمشر کولیندا گرابار کیتاروویچ دغه ژمنه له اجرایه رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غراز د افغانستان د سولې د انتخاباتو د افغانستان د امن کولو لپاره د ترګري په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ او د دې هیواد د سولې او امن د ټینګېدو په روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو رول په اړه خبرې وکړې. کروشیا په اوس وخت کې په افغانستان کې له سلو زیات سرتیری لري چې ډیری په مزار شریف کې ډیری دي. د کروشیا ولسمشر پرون له خپلو ډیری ځواکونو سره هم ولیدل په مزار شریف کې. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قمندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو د یاسین په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون لس داعش وسلوال پکې وژل شول. خبرونه له ازادۍ راډیو اورې. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران پارلمان په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابوالي ته په پام سره د ولسمشر حسن روحاني پر حکومت د مخ په زیاتېدونکو انتقادونو په ترڅ کې د اقتصادي او مالي چارو وزیر ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې له دندې لرې کړ. د پارلمان 128 غړو مسعود کرباسیان ته د عدم اعتماد رایه ورکړې او ویې ویل چې د نورو مسایلو تر څنګ هغه په دې کې هم پاتې راغلی چې د هیواد اقتصادي وضعیت روښانه او هغه ښه کړي. د ایران د اقتصادي چارو د کډرونو په تشکیل کې تغییراتو دغه وروسته اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې هیواد هغه بندیزونه چې د 2015 کال د اټومي تړون په ترڅ کې لري کړي وو بیرته لګولې دي. په ایران کې لوړ انفلاسیون او د اقتصاد خرابوالي په وروستیو کې د تهران په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک دې ته اړ کړل چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. د یو بل خبر له مخې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریې ته رسېدلی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسېدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند دي چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې ترڅنګ ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. د امریکا د مخکښ سناتور جان مکن د مړینې په اړه د نړۍ مشرانو عکس العملونه څرګند کړي دي. مکن چې مغزي سرطان د ناروغۍ له امله پرون د 1 کلونو په عمر مړ شو. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب او ډېر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی دی. مکن چې په 1980 کال د ویتنام په جګړه کې اسیر او 15 کاله یې په بند کې تیر کړي د جګړې د اتل لقب هم ورکړل شوی دی. د ویتنام په هغه جهیل کې چې الوتکه ایران سکوره شوې وه نن د هغه د مړینې په مناسبت مراسم ترسره شول. د ویتنام خلک مکن هغه شخص بولي چې له جګړې وروسته د امریکا او ویتنام د اړیکو په عادي کولو کې مهم رول لوبولی و. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د مکن غږ به بیا وانه اورېدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي سناتور مکن د یوې داسې امریکا لپاره مبارزه کوله چې هغه باوري شریک ګڼل کېدای شوی. دغه راز په امریکا کې دننه هم ولسمشر ترامپ یو بیان کې لیکلي چې د سناتور جان مکن له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندوي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکن ته ماته ورکړې وه ویلي چې موږ ټول د هغه پوروړي یو. او د بلغاریا پلازمېنې سوفیا ته نږدې د سیلانیانو د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 26 نور ټپیان شوي دي. د سوفیا ایمرجنسي روغتون یو چارواکي وویل چې د 15 ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک دی. دا پیښه پرون د سوفیا په 50 کیلومترۍ سوج ښارګوټي ته نږدې پر لویه لاره هغه مهال وشوه چې بس له 4 نورو موټرو سره ټکر وکړ. د پولیسو په وینا په دغه بس کې 3 عبادت کوونکي سپاره وو چې په سیمه کې یوې سومهې ته په لاره وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې د دغه نیم ساعته خبری مجلې په دوام کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حنیف اتمر استعفا یې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ومنله.
زما لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو سره هم غږیږو. د سولې د ولسی حرکت غړي ویل له دوی سره د خلکو یو ځای کېدو د سولې د ټینګښت لپاره دوی هیلمن کړي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوی چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او همداراز د متحدو ایالاتونو د سنا مخکښ غړي جان مکن د مړینې په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. رازو د مجلې د سر موضوع ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې نن یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې وویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار وو، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته استولې، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومت والی، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړي دي. خو د جمهوري ریاست په ویپاڼه کې راغلی چې محمد اشرف خاني د دوی استعفاوي منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غني د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو، استعفاوي د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال اسف صدیقي وایي چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه په غزنی ښار د طالبانو ډلهیزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته څیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن د دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي. هغه وایي د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې د اړیکې مدیریت کوي. حکومت تر اوسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی په ډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا او لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر شي.
د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي. بیا هم په همدې مسلې کې تمکیږو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مولتا سره ژمنه وکړه چې د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو سره غږیږو. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم را سره وصل شوی ټلیفون په لیکه. خادم صاحب سلام، پوښتنه مې دا کوله چې نن ولسمشر د نوي ملي امنیت سلاکار د پیژندنې په غونډه کې ویل چې د ښاغلي اتمر استعفا د ملي ګټو د خوندیتوب یا په پام سره دا منلې ده. کېدای شي تاسو لږ وضاحت ورکړئ چې کوم داسې مسایل وو چې د ښاغلي اتمر استعفا ضروري وه په اوسنیو شرایطو کې؟
لومړی دا چې په سیاستونو کې وایي دایمي دوست او دایمي دښمن نه وي، یوازې مشترکې ګټې وي چې خلک سره ټولوي. مګر د افغانستان په داسې حساس حالاتو کې باید فرمول بدل وي. دلته د خلکو اذهان ډېر مصیبت زده دي. دلته مادي حالات هم کولی شي د افغانستان د ملت مناسب په خطر کې واچوي. نو دا چې لوړو پوستونو کې یا هم پټو ټکو دولتي پوستونو کې تدور تبدیل او تقرونه او تبدیل او ارتقا، دا کوم عامه خبره نه، کوم نوې خبر نه ده. د ښاغلي اتمر دغه استعفا باید عامه خبره وي. مګر کله چې ولسمشر خبره کوي چې ګواکې د ملت منافیو د نړیوالو سره یې تر استعفا قبوله کړې ده، دا ستر خلکو ته شکوک پیدا کولی شي او یا هم په افغانستان کې د بحث موضوع جوړېدای شي. بهتره خبره دا ده چې کله استعفا شوې ده، هم ولسمشرانی او هم ښاغلی اتمر د هېواد لوړې مدافع په نظر کې وساتي، یو د بل پس خبرې ونکړي او حد اقل په خپل نقش باندې د راتلونکي افغانستان امنیت او ثبات تضمین کړي.
بله بله. خادم صاحب، تاسو ویل چې کدا ډول څرګندونه کیږي، شکونه پیدا کوي، څه فکر کوي چې په اوس کې اړتیا نه لیدل کیږي چې حداقل دی ولوري لخوا ولست د دغه مسلې په اړه وضاحت ورکړل شي، یا حداقل کوم معلومات چې ضرور دی لول سره شریک شي؟
په حکومتي څوکۍ دا د ملت امانت دی او د ملت ملکیت دی. په دې کې ښاغلی اتمر راځي او کزي او یا هم چې ولسمشر غنی اوس ولسمشر دی په څو میاشتو کې ولسمشري ختمیږي، نو دا اصلا دائمي حق بچا نه دی چې که څوک څوکۍ ته راځي او یا هم څوک څوکۍ پرېږدي نو باید وضاحتونه ورکړي. تر نن ورځې پورې ښاغلی اتمر په دغه پوزیشن باندې و، خپل مسؤلیت ادا کړ، د ولسمشر غنی سره غوږ پر غوږ باندې او په ډېر نږدې حالت باندې د افغانستان حالات څارل، او دا د ولسمشر غنی یو تر ټولو نږدې همکار بلل کېده. ولې کله چې وخت راغی هغه استعفا ورکړه، په هر دلیل چې ورکړه ورکړه، مشکل نشته دی. مگر کله چې موږ د امنیت او ثبات او راتلونکي خبره کوو، دوه حالت دي، یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی. فزیکي امنیت د حکومتي سکتري وزارتونو کار دی او رواني امنیت د خلکو کار دی. نو کله که دغسې شکوک پیدا کېږي او دلته د خلکو یو پر بل باندې اتهامات تړل کېږي، نو رواني حالت مختل کېږي، د خلکو پاور په حکومت باندې ختمېږي، د سیمې هېوادونو لپاره د ګزار یو بل نقطه پیدا کېږي چې په خپل په حکومت کې اختلافات شته دي، نو ولې باید د سیمې په هېوادونو باندې اتهام وهل شي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې د امنیت د ثابتولو په خاطر باندې یا هم د امنیت د ساتلو په خاطر باندې کوم پانګه اچونه کوي، هغوی هم تکنی کېږي چې که چېرته ولسمشر غني او ښاغلی اتمر ترمنځ اختلافات وي یا د حکومت په لوړه سطحه کې اختلافات وي، نو دوی باید پانګه اچونه وکړي. نو په خپل ذات کې دا خپل تاوانونه لري، خپلې اغېز لري. ښه خبره دا ده چې د حالاتو سنبال لپاره د حکومت پخوانۍ رهبري اوسنۍ رهبري لاس په کار شي، اتحاد وکړي او بالاخره ملت اطمینان وکړي د افغانستان لپاره.
ډېره مننه د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادمو چې د محمد حنیف اتمر د استعفا او د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر له تاسو سره شریکو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وی نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد بهر هم تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته اکثره جنگیلي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعال کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغیز ولري. دفاع وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پاکستان کې یو شمېر ملتپاله سیاسي ګوندونو پښتون میشتو سیمو ته له سوریې او عراق څخه د داعش د لیږد خبرداری ورکړی. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په ګاونډ بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي، دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغیز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبرې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات په کار اچوي.
چې مثلا دغه د افغانستان ثبات ګواښي، یا مثلا او دا ښکاره خبره ده اوس مثلا دغې مدرسو څخه هغې څخه د افغانستان ته تروریستان را انتقالېدل، د غزنی جګړې ښه بېلګه ده. همداسې نور نور یعنی موږ ټول هغه څه چې هغه د سیمې او د هېواد د ټولو د بې ثباتۍ لامل ګرځي، هغه افراطیت او ترهګري ده، هغه یو ګواښ دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل، دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول په کار دي، ښاغلی مرخیلي په اړه وایي
د افغان لپاره دوه لارې موجود دي. یوه لاره خو دا ده چې د امریکې سره او د ناتو سره دوی په ډاګه وغږېږي او مخامخ سره وغږېږي چې په پاکستان باندې فشار رانیسي، په پاکستان کې ترهګر له بین لاړ نه شي، په افغانستان کې له بینه نه ځي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
دوی وی افغان حکومت باید وی خوسی او سرلوسی پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وی د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې ولوی ستونزه ده چې باید دغه تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د سولې د ولسی حرکت خړی وای د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړي. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن آزادي رادیو ته وویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو پخو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټۍ د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسېدو لپاره د دوی هیلې ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې، د کابل په شکردره ولسوالۍ کې، د کابل میربچکوټ ولسوالۍ کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې، د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې، همداراز د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همداراز د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، د اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې یو په دغو سیمو کې زرګونو کسانو زموږ سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغوی ټولو زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم له جګړو ستړي دي. هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلي خمري ته ورسیږي او له غزایه به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نه معلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تګ را چی د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ثاقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنګ او ناامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دغه جنگ خسته شدن و صلح میخواین.
طالب ویان زبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، سو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړيږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو راپور. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه لرله او د حکومت له لورې یو اړخیزې پرېکړې ورته د منلو نه دي. خو جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه ناسته کې پرېکړه شوې تر څو د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه جوړه شي او د سیاسي ګوندونو د عملي طرحو لپاره وړاندیزونه مطرح کړي. ناجي صاحبي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو په خبرې کې دا کمیټه یو اړخیزه وي، د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړې د منلو نه وي.
د تیرې شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړه شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه یې په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملي بڼه خپله کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غني سره د سیاسي ګوندونو د تیرې شپې په ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټې او مهالویش په اړه هم طرحې وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي له ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تېرې شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځلې بیا د خپلو غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، تاسو موږ د آزادی رادیو له مخامنې خبری مجلې څخه اورئ. اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. د متحدو ایالاتونو د سنا مخکښ غړی جان مکین پرون د سرطان د ناروغۍ له کبله د 70 کلونو په عمر مړ شو. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
مخکښ امریکایي سناتور جان مکین د مغزي سرطان د ناروغۍ له کبله پرون د 70 کلونو په عمر سا پریکړه. د مکین له دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوي دي چې د مکین میرمن سندی او د کورنۍ نور غړي د هغه د مړینې پر مهال حاضر وو. په بیان کې راغلي چې مکین تر مړینې پورې د امریکا لپاره 80 کاله د زړه له اخلاصه خدمت کړی دی. جان مکین په سنا کې د اریزونا ایالت په استازیتوب شپږ دورې کار کړی دی او د ناروغۍ له تشخیص وروسته یې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو یو شان ستاینې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې تر پایه یې پر مکین لفظي حملې کولې په یو بیان کې د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مکین ته ماتې ورکړې وه په یو بیان کې ولیکل چې موږ ټول د هغه د خدمتونو پوروړي یو. اوباما لیکلی مکین او زه په دو جلا نسلونو پورې تړلی وو او ټولنیز اساس مو هم بیخي جلا وو، خو موږ په لوړه سیاسي کچه سیالي سره وکړه. اوباما ویلي چې له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو هغه لوړ ارمانونه درلودل چې امریکایانو د هغو لپاره مبارزه کړې او قرباني یې ورکړې. مکین چې ډیر خلک یې د جګړې اتل هم بولي، له دې کبله هم ډیر ستایل کېده چې د بیلابیلو مسایلو پر سر یې له ډیموکراتانو سره همکارۍ ته لیوالتیا درلوده. هغه ډیره موده د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر و او د امریکا د پوځي او بهرني سیاست په برخو کې یو متخصص ګڼل کېده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مکین ستایلی او ویلی دی موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړ چې تل د امریکا د خلکو د لوړو ارمانونو استازیتوب کاوه. مکین په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال وروسته له هغه اسیر شو او 15 کاله یې په بند کې تیر کړل چې الوتکه یې وویشتل شوه او دای په پاراشوټ کې د هانوی په یو ډنډ کې راښکته شو. په ویتنام کې هم خلکو د مکین په یاد غونډې جوړې کړې ځکه د ویتنامیانو په نظر هغه د ویتنام او امریکا د اړیکو په عادي کولو کې مهم رول لوبولی. د فرانسې، جرمني، پاکستان، اسرائیل او ځینو نورو هیوادونو د مشرانو او چارواکو لخوا هم د مکین د مړینې په مناسبت د خواشینۍ پیغامونه خپره شوي دي.
د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوی چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. بیا هم تفصیل د احمد تکل په یو بل راپور کې.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو 2 ورځنی سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریه حکومت په ډېرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډېره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې مانۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیف کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریه ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د استلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جګپوړي غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږی از قلمونه اوریدونکو. د ازادي راډیو د یک شنبه د ورځې پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد حنایش راغلی او په دریجه بابا مجله